سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې ده. صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعالې منیجې صدیقي خپل سر نیول د اندېښنې وړ بللی دي. یوناما پرون په خپله اکس پاڼه کې د خپل سرو نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق، د مدافع وکیل لرلو، څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي، زیات وخت د هغو خپل سرو نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کیږي چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي تېره اونۍ هم د طالبانو له حکومته د منیجې صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سترسلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څانګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشرې کاترین اریز پرون چهارشنبه په اکس پاڼه کې لیکلي، هغه څه چې 2040 کال رسېدلی، د سترسلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د 2040 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه ولکه افغانان کافي خواړهونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري، د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړي. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه کسان غوږونه نه اوري، چې تر 80% زیاتې په پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بلي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتک د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګاردن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی. د بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انډریف پټیک د ملي لوبډلې سره یو کلن قرارداد ورته ورکړل شو، او جیمز پارسن به د 19 کلنو کمره ملي لوبډلې سره فقط په دغه نړیوال جام کې د سلاکار په توګه خپل دنده مخته وړي.
کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډریو پاتک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا 1000 پیټرایټ میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړي شي خپل قلمرونه لا خوندې کړي شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نوي توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو په رانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. دا هغه میزایل دی چې له کروز او بالیستیک میزایلو دغه راز د دښمن له الوتکو د دفاع لپاره کارول کیږي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمیر 3 او ته زیات شوی، او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي. د افغانستان اړوند مسایل به وروسته درواورو، خو اوس ورزو د ایران د پرونیو غبرګو چاودنو راپور ورپسې مرکې ته. په ایران کې دولتي هیئت د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنجشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په پرونیو چاودنو کې د ایران د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو په اساس 95 کسان وژل شوي او 211 نور ټپیان شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 103 تنه ښودل شوی و، خو سره له دې هم د ایران روغتیا وزارت ویره ښودلې چې ښایي د وژل شو کسانو شمیر تر دې زیات شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې پیښه کې امریکا او اسرائیل لاس نه لري. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو د دې پیښې په باب عکس العملونه ښوولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر خپرولو پورې په دې ارتباط څه غبرګون نه دی ښوولی. خو د افغانستان مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی په ایران کې د غبرګې چاودنې غندلې او د بشر ضد جنایت بللې. اخوا د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په ایران کې د غبرګو چاودنو او پکې د لسګونو کسانو په وژل کېدو باندې خواشینی ښوولې او ویلي دي چې دا سیمه له کلونو راهیسې د تروریزم قرباني ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خبري اژانسونو کې په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې له پرونیو غبرګو چاودنو وروسته هرې خوا مړي او ټپیان پراته دي. د ایران په کرمان کې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مناسبت په مراسمو کې د چاودنو له کبله د ایران دولتي هیئت نن پنجشنبه په ټول ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. د کرمان د ولی مرستیال تر دې پیښو وروسته دا پیښه یوه تروریستي حمله وبلله او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ورته د توطیې خطاب کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش دا حمله په سخته غندلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د حملې د غندلو ترڅنګ په ویلامیه کې ویلي چې د ده په وینا د دغه پیښې عاملان به وپیژندل سي او مجازات کېږي به. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په ویلامیه کې د دې پیښې د سخت ځواب ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیره شپه په ویلامیه کې دا یو تروریستي عمل او د بشر ضد جنایت بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پیښې له کبله د ایران له مشرتابه سره خواخوږي ښوولې ده. تاکل سوی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پنجشنبه ترکیې ته سفر وکړي خو پرون یې دا سفر لغوه کړ. اروپایي ټولنې هم د ایران په کرمان کې پرونی چاودنې وغندلې او د دې ټولنې د بهرني سیاست ویان په ویلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه د ایران له خلکو سره خپل پیوستون ښیي. د روسي رسنیو د راپورونو پر اساس د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د ایران له مشرتابه سره خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د ځینو نورو چارواکو په څیر د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر هم د خواخوږي په یو پیغام کې اسرائیل د دې پیښې عامل بللی دی خو اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي. د ایران ایرنا خبری آژانس وایي لومړۍ چاودنه د قاسم سلیمانی د قبر په 200 متری او بله په 1 کیلومتری کې سوې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او ایران یې په ملاتړ تورن دی شخړې روانې دي. قاسم سلیمانی په ایران کې د خپل وخت له پیاوړو څیرو و چې په سیمه کې د ایران د پالیسیو عمده طرح ګڼل کېدی. سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې پر درېیمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په 2000 کال کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 65 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ژوبل سوي وو. په بل تحول کې په لبنان کې د حماس سختریزې ډلې د یوه مشر صالح ال اروري وژل کېدو غبرګونونه پارولي او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ زیات کړی دی. ال اروري او د هغه ځینې ملګري د سه شنبې ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرائیل په هوایي حمله کې ووژل سول. د ایران دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح هر اوروري وژل کېدل به عواقب ولري.
په ایران کې پرون د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مناسبت مراسمو کې 214 تر 16 زیات کسان وژلي. د ایران حکومت نن په دغه هیواد کې د دې پیښې له کبله عمومي ماتم اعلان کړی. قاسم سلیمانی په 2000 کال کې د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دغه چاودنې یوه توطیه بللې او داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ عمدتاً غزه کې له میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی. زموږ همکار د سیاسي مسایلو لشنونکي او د افغانستان د پخواني رژیم پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره په ایران کې دغسې یوه خونړۍ چاودنه څه پیغام ورکوي.
البته په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله او د ایران په سیاست کې د القدس او د دې مشر سلیمانی خاص رول درلوده او بالخاص د حزب الله سره د حمایت او په سوریه کې د القدس رول ډیر زیات مهم و. دا په خپل یو نو تهدید ایران لپاره ده. همدارنګه بل کوم پیښه چې په لبنان کې پرون وشوه، اسرائیل د حماس یو لوړ پوړی چارواکی مړ کړ، نو دا ټول یو بل سره رابطه لري او تاثیرات خامخا په منطقه باندې او په ایران باندې او د منځني ختیځ په روسي جګړه باندې دي، ځکه چې د دې ویره شته چې دا جنگ نورم پراخه شي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې که څه هم ایران په دخالت تورن سوی، خو رسمن د ایران د دخالت په باب څه نه دی ویل سوي. آیا دا حادثه دا جوتوي چې ایران هم دغه کړکیچ تراکش کیږي؟
دا بله مسله ده چې دیو یو بل تورنکی کنه، خو ایران همدارنګه په یمن کې د حماس سره، د حزب الله سره او په سوریه کې، یعنی په دغه سیمه کې ټول خلیج هیوادونو کې چې کوم کړکیچونه روان دي، ایران رول په دې کې مهم دی او ایران غواړي چې خپل هغه جیوپالیټکس یا ستراتیژیک اهداف چې په منطقه کې لري نفوذ ولري او د اسرائیلو د تهدید په مقابل کې یعنی دا ګروپونه تقویه کوي، او اسرائیل هم کوشش کوي چې د ایران په مقابل کې د هر حربی نه که هغه سیاسي ده، نظامي ده او که نورې لارې دي سره مقابله وکړي. البته په امریکا کې هم دوه برخې دي چې که تر څو ایران ته جواب ونه ویل شي نو دغه جګړې به دوام پیدا کوي، اما بیا د امریکا خپله رسمي پالیسي دا ده چې دغه جګړه باید پراخه نه شي، یعنې د غزې نه باید پراخه نه شي حزب الله ته او نورو سیمو ته. نو دا یو مسله ده چې دوی خپل محاسبه لري او هر یو د یو بل په ضد باندې چې څومره امکان لري غواړي چې قوتونه هم خونسای کړي او مخه ونیسي د رشد او د نفوذ.
په ایران کې وروستۍ پیښه او په منځني ختیځ، لبنان، سوریه او نورو هیوادونو کې دا پیښې د افغانستان پر وضعیت ستاسو په نظر کوم تاثیر لري؟
طبیعي خبره ده چې کله په دنیا کې نورو سیمو کې بلخصه لکه په منځني ختیځ کې یا په مرکزی آسیا یا جنوبی آسیا کې بعضی پیښېږي، نو دا د افغانستان مسله د شعاع لاندې راولي او په عین حال کې د دې ډېر احتمال شته چې د نیابتي جګړو لړۍ افغانستان ته ورسیږي، ځکه چې افغانستان د ایران سره سرحد لري او که چېرې لبنان او په دغه سیمه کې مشکلات پیدا کیږي، جګړې پراخیږي، نو د دې احتمال شته چې افغانستان هم د دغه نیابتي جګړو قرباني شي او یا تاثیر پرې ولري.
شاه محمود میاخیلو د سیاسي او امنیتي مسایلو شنونکی چې د ایران په کرمان کې د غبرګو چاودنو او په ټوله کې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کړکیچنیدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان یو په بل پسې بشري بحران تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینو طبیعي آفتونو هم بشري مرستو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې کړي دي. څو نړیوالو ادارو ویلي د دوی مرستې به په روان میلادي کال کې هم دوام کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې لوړان دي هم بشري وضعیت کړکیچن وو، خو له یوې خوا سخت ژمی روان دی، بل لوري ته بشري بحرانونه هم یو په بل پسې دوام لري. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناو ته اړتیا لري. دغه ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپلې ونډې ادا کولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه او 3 لک کسان کافي خوړه نه لري، یا په بل اصطلاح د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره لاس او ګریوان دی.
خانواده ها در سراسر کشور کمتر از همیشه آماده زمستان سخت
په ټول افغانستان کې کورنۍ تر بل هر وخت سخت ژمی ته لږ چمتووالی درلود په داسې حال کې چې ټولې سرچینې ختمې کړې وې افغانستان په یو او بل پسې د بشري بحران د تجربه کولو په حال کې دی چې په ټول هیواد کې به د خلکو ژوند لا سخت هرات لا هم له هغو زلزلو زیانمن دی چې ګڼ کلي یې ویجاړ کړل د خوړو نړیوال پروګرام د اسرائیلي مرستو رسولو په حال کې دی خو دغه کورنۍ اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري د دې تر څنګ هر ورځ په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنول کیږي
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي روان میلادي کال چې نن یې څلرم ده دوی افغانستان ته د طبي وسایلو او واکسینونو په ګډون څلوېشت ټنه بشري مرستې لیږدولې دي ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه او 100,000 افغانان کافي خواړه ونه لري د نیمروز د دلارام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد اسلام همت له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیکاري د روان بحران یو عمده علت وباله
نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تلجن کوي دا په ډیر زحلمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخله د افغانستان کې ټول خلک د کارایله وجی زوریږي
د کندهار د معروف ولسوالۍ او اوسیدونکو چې خپل نومینه د اخیستې ازادي رادیو ته ویلي د بیوازلو په نامه راغلي بشری مرستې د د پوینا هړو کسانو ته رسیږي
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي کین خپل حق نه دی رسیدلی وسلام
د طالبانو حکومت وی په وروستیو اونیو کې د ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی په تیر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 800,000 افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي خو په وروستیو کې هم له پاکستان او هم ایران د بی اسناد افغانانو د جبري اخراج لړۍ ګړندې شوی او ویل شوی افغانستان ته د دغه شمیر کسانو ډلې ستنیدل شای بشری بحران لا سخت کړي دغه کسان چې اکثر یې د ښه ژوند او کار په لټه کډوال شوي وو په داسل کې افغانستان ته ایستل کیږي چې اکثر یې د سرپناه له نشتوالي او بیکاری سره مخامخ دي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکو په کندهار کې د کتابونو نندارتون
کتاب دی چې مشتاس ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې مشتاس سره ملګرتیا
کوي راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېر ښه بڼه ده
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوې کتاب چاپ شو
کتاب مې خپلې میرمنې خاطري ارمان ته ډالۍ کړې
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 250 عنوان کتابونه چاپ شوي
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کې شته
په کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دوی خوس کوم د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
انده یو پیزا چکه ګرځې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیالا وی ویناو د باند وین
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره وي په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون روانه اونې یک شنبه پرانستل شو دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤل مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځني نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د دې لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، قوي کړو، او کتاب همیشه ځان سره په څنګ کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د قرقشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
کتاب اهمیت معلوم سی خبر
ډیر مهم دی. زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګري برخمن کړي کتابونه څخه، کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت غږ کوم چې پر مسؤلینو غږ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې دي د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغېز کولی سي او ځوانان چې دي مطالعې ته هڅولی سي. مطالعې سره ذوق زیاتېږي. که چیرې دي د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري، نو کتاب چې دي هغه یو ښه ملګری دي او د دې په ژوند باندې مثبت اغېز کولی سي. بالکل، داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي او ځوانانو مطالعې سره ذوق زیات سي. ځوانانو مطالعې سره باید ذوق زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤل مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک بدون لیوالتیا نه شي. خو کله چې د نندارتون پیل شو، دا د ادارې د تاکسور د ادارې د توقعو هم خلاف و او د دې دکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو د ډېر خلاف. ډېر خلکو په کې ګډون وکړ، تقریبا 1900 شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوي وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، د مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شایان، حتی د ډېر پاخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېره زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا تر 2 بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای داسې حالت ته د اختر رسېدلی و، لکه د یو اختر مېله شي، داسې یو شکل یې غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون و.
تاسو ول څه دغه ډالۍ سي اختصاص سوي وي، دا ټولې خلکو ته ورکړل سي. په هغه کې خو په دغه راپور کې د ازادي راډیو سره وامو ورېدو، په هغه کې خو ویل سي تر سلو افغانیو زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولی سي څومره کتابونه ممکن خرڅ شوي وي؟
نو کتابونه تقریبا یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سلو افغانۍ چې کم رانیول شوي وي هغو خلکو ته به ډالۍ نه وي. نو داسې خلک چې تر سلو افغانۍ کم کتابونه رانیول، دا خلک بیخي ډېر وو. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نه و چې په هر کتاب باندې ډالۍ وه. که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونه رانیولي وو، هغه ته داسې نه و چې پر هر کتاب باندې به یوه ډالۍ وه، بلکې د دې ټولې سر دا په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه. نو یعنی دا تقریبا شما د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه، هغوی دا خبره کوله او زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سوداګر وشوې. حتی یوه جالبه خبره دا ده چې په اول وخت کې موږ دکاندارانو سره خبره کوله، هغوی دې ته نه وو اماده چې د خپل دکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله د نندارتون چې پیل شو، دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله، هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل، د خپلو سودا په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره د هغه تصیده کړه. نو مطلب دا ده چې سودا یې ډېر دي، الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ، څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دکانداران را ایستلي وو. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي، خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کښې تقریبا بیا خاص دکاندار کښې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وې، او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانتون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کښې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي، او بل هغه اکثره د پانتونو سره نږدې وي. نو دلې په دغه کښې چې کوم په دې بازار کښې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي. نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کښې یو څه کمه ده. نور کتابونه د هرې سرقې کتابونه وو.
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او داسې نور د شعر مجموعه
تر نورو اجناسو ادبي کتابونه ډېر، ځکه تر ډېره پورې د افغانانو د مکتبو هلکان ډېره وتلي وو، هغوی له دوه سره ډېره لېوالتیا وه.
له لیکوال او د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه په مننې، په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاوخوا 10,000 کتابونه وپلورل شول. ښاغلی آریوبی له دې نندارتون څخه ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې خوشی څرګندوي.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو اتحادیې په ګډه همکارۍ درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند تر عنوان لاندې و. زموږ موخه دا وه چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسوو او ټولنه د کتاب سره اشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې، کلمان، کتابچې، کتابونه، ګیلاسونه او بایسکل ایښودل شوي وه. د خلکو د تشویق په موخه تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارې ته وړاندې کړله، او تر 100 ډیرو کتاب فروشانو په دې کې ګډون کړی و. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅوله او ډېره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي، او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام شي.
له ښاغلي آریوبی څخه په مننې. له یوې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د یوې ټولګې له چاپېدو خبرو، او د دې مجموعې د لیکوال نظر در سره شریکو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د بشرمه په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د ښاغلي ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خپرې شوې دي، خو دی وایي چې په نوي کتاب کې کیسې په احتیاط راچڼلې دي. څرنګه له دوی څخه به واورو.
په دې کتاب کې زما د تیرو 8 کلونو 40 لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وې، خو کتاب ته مې ترې یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډه وم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنیو دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډېرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې، او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بېرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې څو ښاغلو ته لېږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوخی تا درسیدو هیل با هم ور سروی. که کمه کیسه پستونزه لیکل شوی ده هواری لاری هم پا گوتا شوی. لستون که نه نهیلی کوی. حت من ور تا یا خون ور کوی یا پن ور کوی یا ده دمی سبب گرز یا هم ور تا ده پیکر ده بدلی دو.
ده بیشارما پنوم ده نصرت ارمان ده لند بکسو مجمع پا کابل که چاپ شوه. اوز با ده یو پخوانی کتاب پانه را واره و. ده بریا اروا پوهنه. دا کتاب د مصطفی صفا ژباړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله صمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
په کې د ژوند مختلف اړخونو ته د ارواپوهنیز نظره کتنه شوې ده او د هغوی اړوند معلومات او لیکنې شوي دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوي دي. د ښه ژوند د لارښوونې د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي. مثبت فکرونه او نوي فکرونه اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګذاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړئ که ژوند د جګړې میدان وګټئ ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ. په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ نو تاسو لپاره به ډېر نندرایز اوسېږي. موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته کېږم وایي تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو که ژوند ته هم یو لوبه فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتمن وي هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي. کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي داسې ژوند وکړئ چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ. که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپله څه چې ان شاوخوا لږ هم ترې خوند واخلي دا بریالیتوب دی. یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده. څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو؟ مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شو خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی. د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې تشویق نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي تر څو هغه بد وضعیت چې اوس پکې قرار لرئ په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي. وایي چې له یاد مه وباسه چې ژوند په تکراري ډول د یو لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي. وایي ژوند هر ورځ بدلیدونکی دی. ژوند هر لحظه هر شیبه بدلیدونکی دی. هر ورځ باید له نوي فکر نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایله، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي. وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ. تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي ووایئ چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه یې څه شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ. تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ. تاسو هر څه کولی شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري. دا چې ولې لري، نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده. هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ یې باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي چې کولی شو خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځوو چې پلاني داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند ته یې بدلون ورکړی دی، تغیر یې ورکړی دی. ما مونږ هم کولای شو.
له حمید الله سمیم څخه په مننه لوي خبرتیا ورسته د ډیورن لکرشي پوری غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا په واوري چې په تیر یو کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په کوټه پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکي وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 250 عنوان کتابونه خپره کړې دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیو لوړېدو او د افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم مددي درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهمه کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سشکال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي. چرته کال کې دوه یو کتاب راشي نو د دې د وجه مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړي د ژباړې ته. بیا په دې کې مونږه په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکند کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سواد کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د تباتی موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي. دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخته هغه راغلې دي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنز په پولا د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنز د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام کړي شعر لرو د ټولۍ لمن شیر د دوی په شخ
وسره لمشوم توب دی دوی اوګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چشب شب ڈیری گی نہ کھمی گی نہ ارکھے گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڈوڑ شوی سی فرق کولے نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چہ وڑاوام دے دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود کے حس کرل خامرانو او مرانو بخوڑما تی جنت پر نعمتونو په می زړه تسکینیدنه، په ویالو او ویالو ګبینو په می روح آرامیدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به می هیڅ هم زړه کیدنه، که جامې وي د وریښمو که به وو د سرو غمیو، که فضا به ماتره که فضا به عمبرینه، ما ته خره لګیدل نه ځکه ویره د بیلتون وه تا اده کې له بابکه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼې به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ډټر مې زوریدمه بې غلطو مې شرم شرم، په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویریدمه، له خپل سیوري به مې همزه ریږدیدمه ریږدیدمه. او زه فرق کولی نشم، هغه درون کاڼې به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې، د للي په نکاح شوه د مړه ورور پیغله ورینداره، هی نو څه وو غټکېدلې کیلهی وه په سپیره تندې مې تویا، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندې مې اور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندې مې اور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول چې وړمه ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېریږي نه کمیږي نه څڅیږي. هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي، چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بې وسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسیږي چاته هېڅ نه محسوسیږي.
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه، مزرین صنعت او مسی صنعت. مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو، د مسو په اړه، مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی، ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څېر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی، خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزی امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوي دي. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پورو کېدو دی، خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو. په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې په ورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینهوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره
د کندهار شهر په دې مشهور ټکټک بازار کې او محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د ټکټک غږ اوریدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خدای یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دوکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لوښي هېر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیان نه فشار و نه قلبي حمله وه، دا مریضان نه و، اوس دا پلاستیکي شیان راغلی دي، مریضان پکې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راسي چې مریضان یې مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو جای جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو، دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړو. دا ورک دي، یو دغه یو دکان دی جوړیږي، دغه بودم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت دی، بلته سپینو ثابته نه وي، بلا یې پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود وه او توکو یې هم شه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځه نه تللو دپاره موږ داسې خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړه یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وې، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خوده، مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تازه درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګري، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمېر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزورۍ او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسي صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور له کندوزه درلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسي صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی، په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوت راپورونه خپاره شول. اوس په یو بل صنعت ته مخه کړو چې صنعتکاران د لا غوړېدو هیله او تمه لري. د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مسرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته پاملرنه ډېره شي. د خوست د یو شمېر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرې شنه کیږي چې خلک ورڅخه د سونګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوست د یوشمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګوربز ولسوالۍ یوشمیر اوسیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکي اول سردار ویل
زای دومره ډېر تکلیف لري، اندا یو پی زای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوې ملاو د شیالا وی ویناو د باندوین یانه بعد سل ری پاکې کال دوره ونیم شلا کال دوره و دا من دوالا میش در مشکل از خلخونه وسطی که بیلی
پخواه چه سنتی تولیدات لگو پا اطرافی سیمو که دمزرین و توکو کاروانه دیره و ده ناس دیلی پوزینی ولی بیا تر نور کاریدون که توکو پوری دیره برخی دمزر و خو اوس وقت مزرین پدی کتبونونه او ده کتونو پوزی دیر کاریگی ده خوز ده گربز یاو بلو سیدون که نور خان وایی
میش ده پیزی کی ده پلوری ده نیکا ده وخنه میش خلخونه پدا سوتی ده پخواه وخنه پدا یایی میش داره ده پیزه کاروبار که توجه دیره گی
پو خوز که رونعندی او مدنی فعالان وایی کچیری ده مزرین صناعت ودی او پرمختیات پاملره ندیره شی او صادرات ده سوداگری زو اصول سر برابر شی ممکن ده برخی کاروباریان تا پگرت تمام شی او هم بدا لرغون صناعت خپلل شوی بی دستیمی او مدنی فعال خلیل جان گربزوال ویل
نو پکار ده چه ده کرخ غار تا خلق چه پراده ده چه ده کربون پوزی توکر کی یا ده صناعت پرمخ بیای ده لپاره د تجارت و صنایع ریاست ور سره په څنګه تجارت وزارت د سیمه د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کی تر څو پر اترونکو کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوز د سازي میدان باغ تریزه او شمال لکړو مساخیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي د خوز د غرنۍ سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي
په خوست کې د مزر یو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزر یو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزر یو لویې لویې خولې پر سروي د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته غوړېدو لپاره څه کوي د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډېر کله د مزر یو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 16 ده نندارتونونه جوړوي په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي خلک دا خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولۍ عامې شوې دي او دا صنعت غوړېدلی دی دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي تر بل خبرونه مو زه احمد چبر په خدای سپارم شدیوی
کاش تھی سب ہنسی رنگ پائی ماں